ډیرو درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنه راډیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دوه ساعت پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځم به ورځ د 1499 یوم هجری المریس کال دی وګیا سنبولې د میاشتې شپږمه د 2020 میلادي کال د اگست له وشتمه سره برابر ده. نوریاس نوری مودالو لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و بوري چې د افغانستان ولسمشر مانی پراروند بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشري ته کاندید کړ. د خبرونو تفصیل. د پروان په مرکز چارو کار کې سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونه چې وړ مشپره غلي وو له سلو ډیر کسان پکې مړه شوي او د 300 په شاوخوا کې نور ژوبل کړي دي. پرون د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع، عام روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارک دغو چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو محسو هم غوښتي چې د زیانمنو شو مرسته وکړي. وروسته به خپل خبریاله د سیمې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون وویل که هر چارې دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړل 15 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اویا کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولیس ته نږدې د کتاب دی وی څرنې پر مهال لا درک شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلو خاوند هغه مهال لا درک شو چې د حقانی شبکې لمصر له مشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوی امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درک شو. څرګنده نه ده چې دغه کسان به چیرې وي، خو طالبانو پخوا ویلو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایې ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازم دی راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. ښاغلي صالحي په تهران کې خبر اعلان ته وویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از
صالحي وویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي دغه همکاري پیاوړي کړو. په دې ډول به هغه هم ګړندی کړو او هم به وکولی شو چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوې مرحلې ته ورسېږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړه. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 68 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمانده و چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبه ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی. راتلونکي اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړي. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دی بللی. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل مترزان ونیول. دا په مینسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کیدو غوښتنه کوي. د مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمنی کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقوقو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نشي. د یو بل خبر لمخ په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکو سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د هیواد سیاسي کړکیچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي چې مونږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
دا و چې څنګه دې داري زخت باید نور هم ورشي تر څو بخښ دقیق ډول وکړي شي، هم په زمانی لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لګ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راشي، چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په یانونه کې تلفات راچېدای شي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلی د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ور ورسوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړې. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپور ته غوږ شو او وروسته به د پروان په مرکز چارکارو کې خپل خبریال سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړ مشپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته ویل پرون چهارشنبه د بیړنۍ خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ور رسیدلی او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوې دي.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي همدارنګ همکار او موسسات او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانه وسایل دا شیان دي چې هغه هم زمنګ د ادارې د خوا همغږي شوې دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي ته چې مونږ یو نهایی ارقام د متظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډیر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي ازادي راډیو ته وویل
له دغه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدونکي کې دلته متضرره شوي دي دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ورغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده او په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدي مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي تر څو په ښه دخیسته ول وکړی شي، هم په زماني لحاظ، یعنې د شپې په دغومره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دغومره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلابونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
له پروانه ده ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د شبر سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته خیر اغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه که راته ووایي چې وروستي هڅو یې تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړې؟ د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زیان سلام وړاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم روان دي، خو مګر باران دی عملیات لکه په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي ده چې د تلفاتو په شمیره زیات کړی ده، او اوس عملیات لکه بتی مخته ځي په دې خاطر چې باران ډېر واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښه هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. یو پوسته په سیاد کې، په سیاد منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه دی، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوی ده او څلور ملکي کسان چې رکشا په رکشا کې ناستو هغوی وژل شوی ده، او څلور کسان د هغوی د ملکي افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، ده د مړو شوو شمیر له سلو زیات ښودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ هلته لرو. یو هغه روغتونونه دی چې هغوی سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسېږي حوادثو وزارت هغوی د سل نه زیات وایي. اوس څلور جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته. په دې خاطر هم چې اوس هم څلور جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغوی چې لا درک دي، آیا شمیر معلوم دی؟
هغه هم بیا اوس معلومیږي. د مونږ سره، مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو، هغوی وایي نن ورځ باید د سروې، د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده، او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګل او باران د نه خطر لاندې دی هغه ته باید وسورل شي او اوس هم هغه سروې کړی دی چې بیا معلومیږي موږ سره شریک کوي تازه وایي چې شریک کوم څومره غره څومره کسان رالا درک دی چې هغه د مرستې شمیره شرط شامل شي.
ځمن شو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی، مرستې څنګه رسیږي په ځمن شو ته؟ لازمي
خو نشته، نارضایتي شته، خو مګر د عملیات ځواکونه وایي هغه د خپل هڅه را چالان کړی ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغه د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بلی احمد هنائش لتاسون مننه لپروانه د ازادي راډیو خبري الو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهور ریاست د پلاتنی علي داروایی د دوی چړنې چې په څلور ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې تر سره کړی خیچې په کرونا بودیجه کې لږونه میلیون افغانۍ هیف ومل شوې دي. د دې ادارې مشر غزال حارس د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر ډیره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې و. هغلی حارس وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټی سکان یو ماشین په دیرش میلیون افغانۍ واخیستل شوی، په داسې حال کې چې دغه ماشین بیا په عام بازار کې یولس اشاریه نه میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بیینه په لوړه بیا مواد پیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه، د بازار له تخمینی بیې په لوړه بیا سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جنس د بازار له تخمینی بیې نولس میلیونه افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې نه څلوېښت قلم اجناس چې په دیارلس میلیونه افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې دولس قلم اجناس د بازار له نرخه څلور اشاریه پنځه میلیونه افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. هغلی حارث دا هم وویل چې په یادو ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې دمه ترې هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. نوموړی که څه هم د شوي فساد دقیقه کچه وړاندې نه کړه، خو ویل چې په دې اړه یې ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولي دي. د پلټنې عالي ادارې د مسؤلینو په وینا چې د فساد د قضیې په تړاو یې څلور څلوېښت لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلټنو په موخه معرفي کړي دي. د دغې ادارې ویاند فیروز بشري ازادي راډیو ته وویل چې په یادو څلور څلوېښت کسانو کې د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت څلور مرستیال وزیران، څلور والیان او پاتې نورې مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرونا وایرس پر مهال د بودیجو د هیف ومل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پوښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کرونا په بودیجه کې فساد جوته خبره ده او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به ترسره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده او د افغانستان حکومت سره د دې چې موږ څو وارې دوی نه غوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړي داسې ښایي چې دا پلټنې نامکملې وي او ډېرې سطحي وي او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تورن شوی والیانو او لوی څرنوالي نظر هم ولرو خو نه توانیدو. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجروح چې نوم یې څرنوالي ته د معرفي شوی کسانو په لیست کې شته، ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی دی. د امنیت روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګیدلي تورونه سیاسي بللی دي. د جمهوریت ریاست د پلاتنی ادارې د چهارشنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاو پاړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوی وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارس وویل د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 علي موجود وي چې له دې شمیرې 70 علي د نړیوالې ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوي دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاتنی خای چې هیڅ یوالا کوم هیوا په ځنګړي ډول پاکستان ته نه دا قاچاق شوی. د افغانستان په روغتیایي سکتور کې دا پلاتنی ورسره له هغه پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالی فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خپاره شول.
له کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایرس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادری نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د 2020 کال د دوهمې روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو لامل خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونی د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمی د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ خونی د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس لامل افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پولو بندېدو د کارموندنې او استخدام د کچې ټټوالی او د بیوزلی کچې لوړیدل د ته په کتلو موږ په تخمینی ډول ولې سوچې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنیو سوداګرو ته 2 میلیارډ ډالر زیان رسیدلی او ډیرای له سوداګریزو فعالیتونو وتلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت منفي 14% رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونو په لوړه کچه ترې زیانمن شوې دي. دا سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دغه خونی د کارکونکو د ارزونی پر بنسټ شویده. په ورته وخت کې د دې خونی مسولان وایي افغان حکومت د قرنټین په موده کې د سوداګری برخې سره هیڅ ډول مرسته نه کړې او نه هم افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت بیا د سوداګری خونی د دې خبرو په خبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس لامل روان کال د سوداګری کچا 28% کم شوه چې د نورو هیوادونو په پرتله ډیره کم ده. د سوداګری او صنعت وزارت د اطلاعاتو او پتو مسول جواد د بیر ازادي رډو سره خبرو کې ویل افغان حکومت د افغان سوداګری ته پرمختګ لپاره لټول شته امکاناتو ګټه پورته کړی ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګری او صنعت وزارت ورسته لدی چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو په اړه کار وکړ او د افغانستان صادراتو او وارداتو د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر ځان مخه ونیوله. ولایتونو کې مو کارخانه پرانسته.
د خغلی د بیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس لامل رامنځته شوی بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران اومنله چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د دوه مشکوک اټومي تاسات د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډیره وخت غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي خو ایران د دې کار مخنی ولې و. نور حالید اسد الله الدین پر راپور کې
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې د دوی دوه سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشمې په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل گروسی له ایرانی چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. په یو غاډه خبر پانه کې چې د خاغلی گروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی ایران په دو طالبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې دغه پلتنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوه، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کیږي. گروسی اتمیاشتی وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لمړنۍ سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژي لمشر علي اکبر صالحي سره لیدو کاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا د دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کیږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله، او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشته کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پروان په مرکز چارې کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. لسمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیرنیو چارواکي تر